امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ او د جوزا اتلسمه ده. په واشنگتن کې د ماښام اتنیوي بجې دي. د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د حق د نړیوالې جنایي محکمې یوې څارنوالې د دې محکمې د دې پریکړې په اړه وضاحت غوښتی دی چې ولې نشي کولی په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه پلټنې وکړي. هغې په 1900 پاڼو کې لیکلی درخواست محکمې ته سپارلی دی. محکمې په دې دلیل په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشریت ضد اعمالو په اړه د پلټنو لپاره د میرمن بن سوډا غوښتنه رد کړې وه چې دغه کار د هغوی په وینا په هغه هیواد کې ځکه د عدالت د تامینېدو سبب کېدای نه شي چې متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت په شمول په جنگ کې ښکېلو اړخونو له همکارانې ورسره ډډه کړې. خو میرمن بن سوډا ویلي دي چې دا استدلال د محکمې د کاري هدفونو سره مستقیما په ټکر کې واقع کیږي او په داسې حال کې چې حکومتونه خو یا د جرمونو عاملونو ته د سزا ورکولو توان نه لري او یا اراده نه لري، باید محکمه ځان لا زیات د دې مسلې د تحقیقاتو په باب ژمن وګڼي. د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو د نړیوالې جنایي محکمې په پریکړه انتقاد کړی خو امریکا یې هرکلی کړی. د ټرمپ ادارې مخکې محکمې ته خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لخوا د جنګي جرمونو په اړه د پلټنو نه ډډه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو د جمعې په سهار د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ مرکز د طالبانو نه بیرته نیولی. طالبانو د خواجه عمري د ولسوالۍ د نیولو د ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د خواجه عمري ولسوالۍ چې د غزنی د ولایت د مرکز په شمال کې په 15 کیلومترۍ کې پرته ده، طالبانو 2 میاشتې مخکې له حکومتي قواوو نه نیولې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د کوچني اختر په 3 ورځو کې 11 ملکي وګړي او 19 پولیسان او عسکر د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي او 11 کسان نور ژوبل شوي دي. د غزنی او بادغیس ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا په کوچني اختر کې په حکومتي ځواکونو باندې بریدونه ونه شو. طالبانو ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې خلکو ته د اسانتیا او د برابرولو په خاطر په حکومتي ځواکونو خپلې حملې کمې کړې وې. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې په 2 ځانګړو چاودنو کې 15 شیعگان وژل شوي دي او 12 تنه نور ټپیان دي. هیڅ چا د دغې حملې ذمواري تر اوسه پورې نه ده قبوله کړې. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې 4 تنه عسکر د غزمې په حالت کې د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي او 4 تنه نور عسکر زخمیان شوي دي. د رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکړي چې د ایتوپیا صدر اعظم ابی محمد د سوډان د پوځي شورا او د پوځي رژیم د مخالفانو ترمنځ د منځګړیتوب په خاطر د جمعې په ورځ په خرطوم کې و. ابی د پوځي جنرالانو او د مخالفانو له استازو سره د ملاقات نه وروسته غوښتنه وکړه چې دواړه باید د نوموړي په قول جرأت وکړي او شخړه د مذاکراتو له لارې حل کړي. د سوډان خلک د پوځي شورا پر ځای د یو ملکي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي او هغو کسانو ته د سزا ورکولو غږ کوي چې 113 احتجاج کوونکي وژل او په سلګونو نورې ژوبل کړل. په عین وخت کې ملګرو ملتونو د بشري حقوق سازمان د دغو وژنو په اړه د تحقیقاتو په خاطر سوډان ته په فوري توګه د یو هیئت د لیږلو پریکړه کړې ده.
We continue obviously to be very gravely concerned about the situation in Sudan and we have proposed to the government.
دا دغه سازمان دی وایي غږ دی چې وایي په سودان کې د اوسني حالت په باب ژور اندېښنه لري او لاندیز وکړی دی چې په هیواد کې د جون له 3 نه چې کومې پیښې شوې دي د اوسرغلونې شوې دي د تحقیقاتو ډله باید سمدستي خرطوم ته سفر وکړي چې په دې اړه د حقایقو د معلومولو لپاره خپل ماموریت پیل کړي. پوځي شورا یوازې د 18 کسانو په وژلو باندې اعتراف کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکا ته د لاتینې امریکا نه د غیر قانوني کډوالو د بهیر د بندولو په باب د مکسیکو او متحده ایالاتو ترمنځ د موافقې ښه چانس موجود دی. ټرمپ د جمعې په ورځ دا خبره په داسې حال کې وکړه چې امریکایي ماموران بل هفته د مکسیکو پر تجارتي مالونو باندې د 5% اضافي ګمرک د لګولو د پلان په عملي کولو باندې کار کوي. د دواړو هیوادونو استازو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې بیا غونډه وکړه او کوشش کوي چې د تجارتي جنگ د پیل کېدو مخه ونیسي. متحده ایالاتو د جمعې په ورځ ویل چې د F-15 پرمختللي جیټ الوتکې د جوړولو له مشترک پروګرام نه د ترکیې د ګوښه کولو کار پیل کړی. امریکایي مشرانو ترکیې ته مشوره ورکړې وه چې له روسیې نه د $300 توغندیو له اخیستلو نه ډډه وکړي. دا او د دې سات خبرونه تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدلی.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی براسو نړیوالو رپورټونه ته ملګری ملتونه غواړي د سوریې په شمال ویدیس کې د ملکانو او د ملکانو د کورونو په خلاف سمدستي حمله باندې سي او په جنگ کې شامل خواو ته خبرداري ورکوي چې د دوی اقدامات به د جنگي جنایتونو سره برابر سي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلې.
د ملګرو ملتونو ادارې وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې دغه هیواد د قواوو چې د روسیې ملاتړو سره ده او د وسلوالو یاغانو پوځي پراختیا په ملکي خلکو باندې ناوړه تاثیر کوي. دوی تایید کړی ده چې په دې وروستیو هفتو کې په جنگ کې لږ تر لږ 160 تنه ملکیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نطاق جنس لرکنو وای په ملکیانو او د ملکیانو په بنیادی کارونو باندې هر ورځ هوایی حمله کیږي، په توپونو وشتل کیږي او خوشحالي بمونه پرې غورځول کیږي. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Since the 28th of April, there have been 25 confirmed attacks on healthcare in the northwest, including on 24 health facilities and one ambulance. Two of the attack health facilities were hit more than once, and at least 6 health workers have been killed.
د اپریل د میاشتې د 28مې نیټې نه راپدې خو په شمال لویدیځ کې په روغتیایي کلینیکونو باندې 15 تایید شوي حملې شوي چې په دوی کې 40 روغتیایي مرکزونه او یو امبولانس شامل دي. په دوه روغتیایي مرکزونو باندې یو ځل نه زیاتې حملې شوي دي او لږ تر لږه 6 تنه روغتیایي کارکوونکي پکې وژل شوي وو. لارکوای د بین المللي بشري قانون لمخې ټول روغتیایي مرکزونه په بشپړ ډول شغورل شوي دي. دا وایي دا غیر قانوني ده چې حمله ور باندې وشي. د امریکا غک ته ویل څو روغتیایي مرکزونه روغ پاتې دي چې د ناروغانو او ټپیانو درمل پکې وشي. لارک بیا وایي
Already before the recent months of escalation, the status of healthcare in Syria at large and in particular in Idlib was already appalling. Even though that facilities have not been hit,
د جنگ د پراختیا نه چې په دې وروستیو میاشتو کې پراختیا موندلې ده په عمومي ډول په سوریې او په خاصه توګه په دیب کې له پخوانه د روغتیا موقف خراب و. که څه هم چې په دغو مرکزونو باندې حملې نه وشوي او دا ویره وه چې په دوی باندې به حملې وشي، ځکه نو ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي خپلې وظیفې پرېږدي او ناروغان دغو روغتونونو ته نه ورځي. لارکوای مرستندوی ټولنې خواړه او د ګرځند روغتونونو لپاره هغو خلکو ته روغتیایي خدماتونه رسوي چې په دې نږدې وخت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې نوې بيزه شوې دي. د څرګند کړ چې په دغه سیمه کې په ډیرو خونځیو باندې هم حمله شوې دي، ځکه نو د وای د هغو زرګونو ماشومان لپاره د درس ویلو بندوبست شوی دی چې د می د میاشتې نه راپدې خوا خونځیو ته نه دي تللي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
مکسیکو وایي متحده ایالاتو ته به د کډوالو د راتلو د مخنیوي په هدف د خپل هیواد په جنوبي سرحداتو کې د ملي ګارد زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو له امریکایي مقاماتو سره خپل ملاقات مثبت وارزاوه او وی ویل چې د جمعې په ورځ به هم د خپل هیواد پر محصولاتو د امریکا د تعرفو د لګیدو د مخنیوي په هدف امریکایي چارواکو سره ملاقات ته دوام ورکړي. نورحال پر رپورٹ کې واوري.
I am an optimistic man. That's why I am the Secretary of Foreign Relations of Mexico. Thank you very much.
د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسلو ابراد په واشنگتن کې له امریکایي مقاماتو سره خپل ملاقات مثبت وخوده او وی ویل په داسې حال کې چې مکسیکو په سرحد کې د احتمالي تعرفو سره مخ دی، اما د هیله مند دی. ښاغلی مارسلو ابراد د پنځشنبه په ورځ وویل متحدو ایالاتونو ته به د مرکزي امریکا د کډوالو د مخنیوي په هدف چې د جمهور رئیس ټرمپ غوسه یې راپارولې ده، له ګواتیمالا سره د خپل هیواد په جنوبي سرحد کې د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسلو ابراد خبریالانو ته وویل
Nosotros hemos informado al gobierno de Estados Unidos que se formó en México la Guardia Nacional.
موږ امریکای چارواکو ته وویل چې ملي ګارد چمتو دی او دا قانوني ځواک دی. ملي ګارد به د سرحد جنوبي سیمې تر پوښښ لاندې راولي. موږ دوی ته واضح کړی چې شپږ زره کسان شته او هغوی به میشت شي. د مکسیکو د بهرنۍ چارو د وزیر په وینا نن جمعه به هم له امریکایي مقاماتو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس ټرمپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی که مکسیکو د مهاجرینو په مخنیوي کې اقدام ونه کړي نو د راتلونکې اونۍ د دوشنبې له ورځې څخه به د هغه هیواد پر وارداتو 15% تعرفې وضع شي. د جمهور رئیس ټرمپ مرستیال مایک پینس روانه اونۍ له مکسیکوي چارواکو سره د ګواتیمالا، هندوراس او السلوادور د هغو زرګونو کډوالو په مخنیوي کې چې د ښه ژوند لپاره غواړي امریکا ته راشي لومړنۍ خبرې مثبتې وبللې. ښاغلی مایک پینس وویل
دوی
یو لړ اقدامات کولی شي او موږ ورته سپارښتنې کړي. د هغوی له طرفه یو لړ اقدامات شوي چې هیله بښونکي دي، خو د ورځې په پای کې به موږ له خبرو څخه خپله ارزونه وکړو، پیشنهادات به وګورو او د یو لړ شیانو مخه به ونیسو او جمهور رئیس ته به یې وړاندې کړو. وروستۍ فیصله جمهور رئیس کوي چې آیا کوم اقدامات چې مکسیکو د تغییر د راوستو لپاره کوي د پام وړ دي که نه. خو اوس مهال د دوشنبې څخه به تعرفې وضع شي دا مو مکسیکوي پلاوي ته واضح کړې ده. واشنگتن پوست ویلي چارواکي په داسې یوه قرارداد کار کوي چې له مخې مکسیکو باید د ملي ګارد د ځواکونو په ګمارلو له ګواتیمالا سره په سرحد کې ګزمې زیاتې او د کډوالو مخه ونیسي. ورځپاڼه وایي مکسیکو او متحد ایالات کیدای شي په سیمه کې د پناه غوښتنې شرایط بدل کړي او د مرکزی امریکا کډوال لومړی په مکسیکو کې د پناه اخیستو ته اړ کړي. جمهور رئیس ترامپ وایي که قرارداد ترلاسه نه شو 15% تعرفې به تر اکتوبر میاشتې پورې 25% ته لوړې شي. خو یو شمیر جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو چې معمولا د جمهور رئیس پلویان دي ویلي چې دوی به د قوانینو له مخې د تعرفو مخه ونیسي، کوم چې دیموکراتان هم د دې اقدام پراخ ملاتړ کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د هم د افغانستان په اړه رپورټونه. د ټاکنو خپلواک کمیسون د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیلوي. د ټاکنو د څار ادارې د نوم لیکنې بهیر پیل له ستونزو ډک ګڼي او د بریالیتوب په اړه یې اندېښنې لري. په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ واوري.
د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي ټاکل شوې د شنبې په ورځ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د جمهوري ریاست د راروان ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې 15 ورځینی تقویتي بهیر پیل شي. د دغه کمیسیون د وین مرسیل عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نوم لیکنې بهیر به د غزنی په ولایت کې هم په 240 مرکزونو کې ترسره شي.
اجده ماه جوزا رسما روان د ثبتنام تقویتی
د غبرګولی په اتلسمه د تقویتی نوم لیکنې بهیر رسما په څلور دېرش ولایتونو کې پیلېږي. دا بهیر په درې دېرش ولایتونو کې 458 مرکزونو کې او هم د غزنی په ولایت کې په 240 مرکزونو کې پیلېږي.
آغاز خواهد شد.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دغه چارواکي ویل چې د نوم لیکنې دا بهیر به د چنګاښ د میاشتې تر څلورمې ورځې پورې دوام ومومي. په افغانستان کې د تیرو 1991 لمریز کال د تلې د میاشتې د ولسي جرګې د ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو نوم لیکنه شوې وه چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د راپور له مخې په ترڅ کې 8.9 میلیون رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي وو چې دغه شمېر 8% سړي او 33% ښځې وې. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د لنډمهالې نوم لیکنې څخه یې هدف هغه وګړو ته په ټاکنو کې درې د ورکولو امکانات برابرول دي چې یا خو تازه د 13 کلنۍ عمر ته رسیدلي، یا هم له بهر څخه خپل وطن ته ستانه شوي، او یا هم د تخنیکي ستونزو له امله په تیرو ټاکنو کې نمونه نه ثبت شوي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغه لنډمهاله نوملیکنه به هغو رای ورکوونکو ته هم درې د ورکولو امکان برابر کړي چې له یوې ټاکنیزې حوزې څخه بلې ټاکنیزې حوزې ته کډه شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنه د هویت پاڼو پر اساس ترسره کیږي. که سم په پام کې وچې د جمهوریت د ټاکنو لپاره نوملیکنه به د الکترونیکی تذکیرو لمخې شوی وي، خو د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د الکترونیکي تذکیرو د ویشلو په سر جنجال د دې سبب شو چې د دغو تذکیرو ویش یوازې کابل ته محدود پاتې شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي تقویتي نوملیکنه به د کاغذي تذکیرو پر اساس ترسره شي او په دغه بهیر کې د بایومیټریک ټیکنالوژي څخه هم کار نه اخیستل کیږي. د ټاکنو ساري ادارې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د تقویتي نوملیکنې د بهیر پیل ته ډیر هیله مند نه ښکاري. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دی دا ګڼي چې د نوملیکنې دا بهیر په محدودو مرکزونو کې ترسره کیږي، چې له امله به یې ډیر خلک ونشي کړی چې را روانو ټاکنو ته نومونه ولیکي.
لومړی خو د خلکو بې باوري ده، او په دې اړه باندې کمیسیون او نور چې دغه خو هغه لازمې هڅې چې باید کړی وي او خلک دې ته اړ کړی وي، ترغیب کړی وي، تشویقولی وي چې په دې بهیر کې برخه اخیستې وي او هغه فعالې تجربو په اړه باندې چې بیا به نه تکرارېږي، څه د ټاکنو په ورځ باندې او یو څه د نوملیکنې بهیر کې د هغو په اړه باندې خلکو ته سپیناوی ونهسو. په دویم قدم کې مرکزونو شمېر په حد کې نه ده چې هغه سهولتونه د لاسرسي په اړه باندې رامنځته کړي. د خلکو لپاره به ډېر ګران وي چې په دغه څلور سوه باندې مرکزونو کې دوی واقعا خپل ځانونه په کم وخت کې هلته ځان عیار کړي او نوملیکنه وکړي.
ښاغلي رشید وویل چې د نوملیکنې د مرکزونو شمېر هم کم دی او د جمهوري اسد نوماندانو هم د نوملیکنې لپاره د خلکو د هڅونې په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. د تلې د میاشتې د جمهوري اسد ټاکنو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس نوماندان ولاړ دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست شار دوبیانو ویل دي چې د لونګي منځلو او اوتو کولو لپاره کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دوی یو عمده علت دا بللې چې د لونګي په سرولو دود په کمېدو دی. په دې اړه د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی رپورت واوري.
پینځه پینځوس کلن ندرګل د خوست خار په وسنډه کې په یوه پخوانی جوړ شوی دکان کې دوبی خانه جوړه کړې. شاوخوا پینځه درش کاله کېږي چې سپینګیری ندرګل د دوبی کاروبار لري. هغه چې دیو پټکی پوتو کولو بوخت وویل چې که څه هم د تیرو اخترونو په پرتلۍ سګنی اختر کې د کاروبار مزه نه و، خو بیا یې هم په اوسط ډول د ورځې پینځه یا شپږ لونګۍ وینځلې او تو کولې.
مطلب کاروبار
مخ په ځوړند روان دی. د دوی په وینا د ځینې نورو علتونو تر څنګ یو عمده علت دا دی چې د لونګۍ په سر کولو کلتور مخ په کمېدو دی. د خوست ښار یو بل دوبی نه پنځوس کلن محمد حسین آشنا راډیو ته وویل چې پخوا به ځوانانو هم لونګۍ په سر اولې، خو زیاتوي چې اوس تر ډیره دا فرهنګ پر مشرانو او سپینګیرو پورې محدود شوی دی.
اوس هغه مخکې رقم خواندي والا کوي مخکې وخت کې، نو موږ به شپې کور کوو، ورځې به کور کوو، لایا بنو. اوس دا غي ولا پر سلمات او دې پینځلونګۍ می جوړی کړی تا سلمات او دې پینځلونګۍ ته د دکونه کریا سیس مور کا اکور خرچیا سیس مور کا ا موږ مزدوری او تا کسا
دوبینه درګول وای سره له دې چې د مشتریانو شمیرې کم شوی، خو د اسانتیاو په مساعدولو په ځنګړی توګه د وارداتي برېښنا پراتلو سره به مصارف نسبت عوایدو ته راکم شي.
مطلب منګه منګه سیسټ استرایو او تونه به دی بایره غیس کارو پکې ور وکا وای تنا او ټیم بکای پکې دا مخته کو کوغه اوس مل الحمدلله غیو غو استرایو د کړی دی وته غاز والا سہولت
او کورو تو کول زون ته دی ای مونږ تو کول زون ته دی ای مونږ دار دا سی مونږ تو ون ورتی دا استرایو په تو ون په ورتی او شه دی لونګی روغر سی بل مونږ بات ور کو او 2500 روپے کیلو تو خلو لکه د لونګۍ کلا کوله د وین د لونګۍ کلا کی
پټکۍ یا لونګۍ په سرول د افغانانو په ځنګړی توګه د پښتنو د ډیر قدیمی ارزښت لرونکي فرهنګي و برخه بلل کیږي او خای دی واسیل فرهنګ په توګه پیړی پیړی ژوندۍ وساتل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په درسته امریکا او نورو ملکونو کې سیلابونو طوفاني بړبړکۍ وو او ورونو کورونه او ځینې وخت بشپړ ټولنې تباه کړې دي. د هرې پیښې نه وروسته قربانی شوي کسان ټکانونه بیانوي. په اوکلاهاما کې پیټرسن بلیک نو وايي طوفاني بړبړکۍ وو د ده ګرځنده کور څو متره لرې وغورځاوه. د ده مور او پلار، د ده میرمنه او ماشومان ټول په دغه کور کې وو. ده وروسته بیا خپله میرمن په خاورو خځلو کې ولیدله. بلیک نو وايي دا هیبتناکه وه چې په دې شان چې دا ولیدل شي. دا ژوندۍ پاتې شوله، مګر څه یې چې دوی درلودل هغه ټول یې له لاسه ورکړل. د میشل په نامه هریکین د تیر اکتوبر په میاشت کې په فلوریدا کې بشپړ ښارګوټي تباه کړي وو. ځینې خلک لا تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي. جنرل کراسبی په یو ګرځنده کور کې اوسیږي چې د روغتیا په برخه کې خطر هم لري. کراسبی وایي موږکان، نور حشرات او چڼیاسي پکې پیدا کیږي چې کرکه ورنه راځي. دوی کوشش کوي چې د چڼیاسو مخه ونیسي. په لومړي سر کې چڼیاسو زیړ رنګ راره. طبیعي پیښې په هر چا باندې بیلابیل تاثیر کوي. ګووین اوسیچت په کالیفورنیا کې ورته معلومات وشولو چې د تاوان سمدستي پیشګویي نشي کېدی. اوسیچ وایي زه نشم درکولی چې زما کور ماته څومره ارزښت لري. د میزوري د پوهنتون د عامې روغتیا په مرکز کې د رواني ناروغیو د ډاکټر په قول کله چې یوه ټولنه طبیعي آفت وځپي ټکان یې د یو ځانګړي آفت نه کم دی.
I think there's a shared understanding of the trauma, which I think can be very, very helpful because people feel like it wasn't just them who it occurred to their community and therefore
ز فکر کوم د تکان تر کوم امید چې ز فکر کوم مرسته کول شي ځکه خلک فکر کوي چې دا دوی نو دا د دوی ټولنې ته ټکان ورکوي ځکه نو دوی په ګډه کار کوي او آبادی هم پکې په ګډه کوي. د میزوري په پونتون کې هغو خلکو ته ځای ورکړل شوی دی چې کورونه یې په سیلابونو او طوفاني بړبړکیو کې ویجاړ شوي دي. داریل بونیر وای
It's a blessing living here. It's a lot of financial burden have been, you know,
دا نیکمرغي ده چې دلته ژوند کوم. مالی پیټه لږ غوندې کم شوی دی. هیله شته دلته خلک شته دی غواړي چې مرسته وکړي. کارازبی انوای د د فلوریدا په ټولنه کې داسې خلک شته دي چې هر څه لري د نور سره یې شریکوي. دا وای
We just all take care of each other. It's hard, but like I said earlier, if one of us have generator gas, we all have a fan or
من یو بل ته پاملرنه کوم. دا مشکل کار دی، مګر لکه څنګه چې ما مخکې وویل که زمونږ د جنریټر ګاز ولري یا که مونږ پروپین ولرو مونږ ټول په دغه شپه پخلی کوو. که دا شیان ونه لرو نو به هر ځو نو په ګریل کې ور بلو او پخلی ورباندې کوو. ډاکټر لین ینګ والکر انوای مور او پلار چې خپل ماشومان څومره عادي حالات ته راولي هغومره به دوی په حالات کې وي. ینګ والکر انوای
So when a natural disaster like this happens and they get displaced, they're not in their home anymore, their school is closed, they're not able to go to
دوی واده کوي او په ودانه کې ژوند کوي ځکه نو کله چې د دوی په شان طبیعي آفت واقع شي او دوی بې ځای کېږي دوی نور په خپلو کورونو کې نور نه وي. د دوی ښوونځي تړل شوي دي او دوی ښوونځیو ته نشي تللی. دوی دغه ودانۍ نه لري، دوی دغه دوامدار ژوند نه لري او دا د دوی لپاره زیاته پریشانی پیدا کوي. ینګ والکر په دې نظر دی که ښوونځي ویجاړ شي د درس ویلو لپاره نورې طریقې باید پیدا شي. یوې ښوونکي تیر کال په کالیفورنیا کې خپل کور نه ټولګی جوړ کړ کله چې د دې د زده کوونکي ښوونځی په اور کې ویجاړ شو. اته کلنه الیز ویډیک فکر کاوه چې دا د ښوونځي نه بهتر دی. ویډیک انا وای دا زما خوخ دی دا زمونږ د ټولګي په نسبت ډیر آرام دی او څوکۍ ډیر آرام دی چې زما خوخیږي په هر صورت دا یو کور دی چې ډیر مجلل دی نو دا مونږ ته ډیر ښه غرمناره پخوي زما هر غرمناره خوخیږي کالیفورنیا ګووین اوسچ ټولنه د هغو خلکو سره مرسته کوي چې د وحشي وور په وخت کې خپل کورونه له لاسه ورکړي دي اوسچ بیا وایي دا د طبابت په شان یو څه دي مونږ ټول په یو ځای کې یو او د یو بل سره عین ارتباط لرو مونږ د هغو خلکو په باره کې خبرې کوو چې کورونه یې له لاسه ورکړي دي او دا څومره د خفګان خبره ده مګر تاسو پوهیږئ چې څه مونږ مقاومت کوو
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون د پنځشنبه په ورځ د نارمندی په سیمه کې د امریکا په پوځي هدیره کې د ډی ډی په نامه د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال د لوی یرغل د پنځه اویایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. د 1944 کال د جون په شپږمه شاوخوا 2015 امریکایي سرتیری د هغه یرغل په لومړۍ ورځ چې متحدینو له نازیانو څخه د فرانسې د بیرته نیولو لپاره پیل کړی و ووژل شول.
دا مهاساحل سپیده داغ دا خلکو په غنه غنه کې دا ډی ډی هغه غډونکوونکي شامل دي چې 15 کال مخکې پر دغه سواحلو یارغل وکړ او په خپل سترګو یې په جګړه کې د خپل زرګونو ملګرو وژل ولیدل. دا غوې زیاتره د دغه ساحل د پاسا د امریکا په هدیره کې خښتي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دلته راغلل. په لومړی لیکه کې ناس دغه پخوانی پوځیان په وار وار د چکچکو په واسطه وستایل شول. دا فرانسې جمهور رئیس لومړی خبرې وکړې.
We know what we owe to you veterans. Our freedom.
سرتیرو پوهیږي چې موږ د خپل ازادۍ لپاره ستاسو څومره پوره وړیو. زه د خپل ملت په استازي توپ غوړم له تاسو مننه وکړم.
هغه په خپل خبرو کې د هغه اتحاد پر اهمیت ټینګار وکړ چې د بری او ازادۍ اساس یې خېده.
لامریک شیر پرزیدنت ترامپ
The United States of America,
محترم ترامپ کله چې د نورو د ازادۍ جګړه وي نو امریکا یو لوی هیواد دی.
جمهور رئیس ترامپ وژل شوی او د رسل پیکټ په څیر کسانو ته دا درنوي مراتب وړاندې کړل. پیکټ د ونې په سر کې لا امریکا غږ سره په خبرو کې هغه ذهني داغونه بیان کړل چې د ډی ډی د لاسه لا هم پاتې دي. د امریکا مشر د پنځمه په ورځ دغه مراتب وړاندې کړل.
رسل پیکټ is the last known survivor of the legendary Company A.
Russell Pickett the lumray tuli urstay jwandai patashawi pawzi da yaw nan ka taso ye manai ya ina manai aga lkhpulu malguru sara da yaw zakido la para yaw dal bi adaga sawahilu ta ra garzi da lai dai
jamhur is hamdaraz da gadu qurbani upada khabari wak
our cherished alliance was forged
زموږ ارزښتناک اتحاد په سخته جګړه کې جوړ شو. د جګړې په امتحان کې وازمایل شو او د سولې لامل شو. زموږ اتحاد نه ماتېدونکی دی.
د ډی ډی په یرغل کې امریکایي جنرال ډوایټ آیزنهاور د متحدینو د چټکو ځواکونو لوی قماندان وو چې اوس په اروپا کې د متحدینو لوی قماندان په نامه یادېږي او جنرال ټاډ والټرز اوسنی قماندان دی.
Take a look at what took place on Utah Beach, the cooperation between multiple nations, multiple domains.
هغه همکاري ته وګورئ چې د یوټا په سواحل کې د څو هیوادونو ترمنځ وشوه. کله چې تاسو په دغه شګو کې خپل پخې کېږئ نو تاسو ته به معلومه شي چې د اتحاد څومره غښتلی دی او د اتحاد د یووالي ساتل څومره اهمیت لري. زه نن باور لرم چې د اتحاد د تل په څیر لا قوي دی.
اروپایي مشرانو په وار وار د امریکا قرباني ستایلی دي او جمهور رئیس ترامپ ته د امریکا او اروپا د ارتباط اهمیت په ګوته کړی دی. تاج امین یار، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.